ګرانو قدرمنو اوریدونکو احترامونه او سلامونه. د ډیو ریډیو په بل ډیو خبرونه کې درته ستړي مشو په خیر راغلی وایم. تاسو ته معلومه ده په نننۍ ورځ باندې موږ د پښتنو د اصل نسل په نوم دغه خبرونه راوړو او نن یوې داسې موضوع ته کتنه کوو چې د هغې اثرات په ټولنه باندې وي، خو د چا د هغې لیکوال ته، د هغې لیک ته، د لیک پیغام ته اکثر تنقیدی نظر نه لري، بلکې سچې ورته په دغه میډیا په کتاب یا په بله بڼه وښودل شي خلک په یقین وکړي. زموږ موضوع ده نن د پاکستان د اردو ژبې یو لیکوال دی چې هغه ناولونه لیکلي دي او ناولونه یې داسې لیکلي دي چې په هغې کې د مذهبي یا اسلامي تندلارۍ خبره وایي چې په دې د په مضامینو کې ده، د په پیغامونو کې ده، د په ناولو کې ده. او دغه زیاتره د جنرل ضیاء الحق په دور کې شروع شول، کله چې روسي ځواکونه افغانستان ته راغلل او بیا د افغانستان د ټولنې یوه لویه برخه هغه د ماجر په نوم باندې پاکستان ته راوغوښتل شول، دلته کې دي مجاهدین کړل شول. په دغه موضوع به خبرې کوو. په دې باندې بیا دغه ناول چې لیکلی شوی دی په هغې باندې د پاکستان په میډیا باندې ډرامې جوړې شوې او دغه نوم نسیم حجازي دی چې تاسو به ډېر زموږ اورېدونکي او دغه لیک لوست شوقین خلک به ترې د نوم نه خبر وي، د کار نه به خبرې. خو اوس د دې لیکوال د اردو ژبې د ناولونو په پښتو ژبه ژباړه شوې ده په بر وطني په افغانستان کې. د هغه د ناولونو ژباړه وایي چې هم هلته په مارکیټونو کې ده او خلکو په دې باندې تنقید هم شروع کړی دی. یو تعداد خلکو به دغه لوستې وي، د دغې به هرکلی هم کړی وي. چا چې ژباړلی دي په هغې به خبرې، د هغې په هغه باندې به په اړه به خبرې وکړو. په دې ناولونو کې څه دي، پیغام څه دی، ولې ته د نن روښان فکره لیکوال یا نقاد مخالفت کوي، یا ته د ده د پیغام نه یعنی یو قسمه ویره کوي، ځکه چې په ټولنه کې غش شوی دی، یو قسمه تندلاري راغلې ده، تنګ نظری خوره شوې ده. د یو بل برداشت کول چې کم دي، دا جذبه دا کمه شوې ده. زموږ سره به په دې موضوع باندې دوه میلمانه راځي. د پېښور نه به راسره فیصل فاران صاحب وي چې هغه په خپله یو ادیب لیکوال او نقاد دی. نو زموږ سره هغه ملګری شوی دی، هغه ته په خیر راغلی وایو. فیصل فاران صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. خوشحاله اوسې. په لږو شیبو کې به راسره اجمل ښکلی چې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد دی، هغه هم راسره ملګری کیږي په دې موضوع باندې. هغه زموږ سره ملګری شوی دی. ښه، زموږ سره ملګری شوی دی. نو اجمل ښکلی صاحب ته هم په خیر راغلی وایو. ښه، وبخښئ. ښه، زموږ سره په لږو شیبو کې اجمل ښکلی هم ملګری کیږي. فیصل فاران صاحب، تاسو ته راځم، خو زم چې دا بل میلمه دې هم راسره ملګری شي چې د پېښور او د کابل یو تړون موکو او د دې تعلق د پښتنو سره یا د پښتو ژبې په د لیک سره دی او پښتو ژبه چې څوک لولي د هغې ټولو سره دی. د افغانستان کې ډېر یو لوی شمېر خلک چې هغه که پښتو په خپل کور کې نه وایي، خو پښتو لوستلی شي، پښتو لیکلی شي، ځکه د افغانستان د نصاب وجه ده. په پاکستان کې پښتون په خپل کور کې که پښتو وایي، دغه زده کړه ده. په سکولونو کې، په کالجونو کې، په میډیا کې پښتو یا خو ډیره کمه نشته، یا که دا وایي نو کشته هم ډیره کمه ده. بیا هم د سکول په لیول باندې، د سکول په کچه باندې د پښتو ژبې یعنی د پرایمري لیول باندې شته، چې دغه ډیره ښه خبره ده. دغه بنیاد دی ملګرو ملتونو د چارټر د مخې وړمبنۍ زده کړې په خپله مورنۍ ژبه کې. دغه شانتي د پښتنو خپله مورنۍ ژبه پښتو ده. دا یې حق دی د هغه بچي چې په وړوکوالي په دومره کاملمۍ کې، په دومره وړوکوالي کې هغه ته د نورو ژبو په هغه باندې بوج وانه چول شي، بلکې هغه ته د پښتو د لارې چې څومره هم دغه علم دی، که د سیزونو نومونه دي او که په کومه بله اړخ باندې د هغې ته د د رنگونو په شکل کې د نقشو په شکل کې سچ ورته خودل کېږي هغه دی وته په خپل جبه کې او خودل شي. زمنګ د پښتنو د بچو سره دا یو مشکل شته چې هغه ته په بل جبه کې وته اول خي بیا داغي لکه کوم مثال وایو انګریزي ورته خي نو بیا وته داغي ترجمه په اردو کې کوي او دغه شانتي هغوی ته په کار دادي چې کچرې انګریزي ژبه یو مضمون دی نو هغه د انګریزۍ ژباړه په کار دی چې ته په خپله پښتو کې وشي. دغسې که اردو ده نو اردو دې ورته هم وښودل شي انګریزي دې ورته هم وښودل شي خو د اردو ژباړه ورته بیا په پښتو کې هم په کار ده. د امتحانونو دغه چې طریقه ده هغه هم په کار ده چې دغه شانتې دغه پکې وساتل شي. د ټول لیکنې دي په اردو کې نشي هغه دي که د انګلیش ته نو په انګلیش کې ده که د اردو یو سبجیکټ ته نه په سبجیکټ په اردو کې شي نور چې څومره ده باید چې په پښتو کې وي به داسې خو که نه هم وي نو دغه یو غوښتنه هم جوړیږي. نسیم حجازي له راځو. نسیم حجازي په خصوصي توګه د ما څنګه تاسو ته وویل د جنرال ضیاء الحق په دور کې دغه ډرامې بیا ټي وي ته رالی. زمونږ سره زمونږ دویم میلمه چې څنګه تاسو ته مې ویلي اجمل ښکلی چې د کابل پوهنتون د پښتو د ادبیاتو استاد دی هم ملګری شوی دی. اجمل ښکلی صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی.
ډېره مننه ژوندی خوشحاله اوسه.
تاسو ته دې معلومه وي چې زمونږ سره فیصل فاران صاحب ملګری شوی دی. ما کوشش ډېر وکړو ډاکټر سویل خان صاحب سره رابطه وکړم یا د پروفیسر خادم حسین صاحب سره خو هغې دغه نه شو دغه ټلیفونونه ونه لګېدل نو هغې را سره نه دي ملګري شوي خو بهرحال زه ګڼم چې تاسو دواړه په دې موضوع باندې پوره یې. فیصل فاران صاحب را به شو تاسو ته بیا به ځو افغانستان ته ځکه چې هلته کې هم د دې ژباړې شوي دي ناولونو خو لاول به خپل اوریدونکو ته د نسیم حجازي ور وښایو چې نسیم حجازي څوک دی او ولې د ده سره د روښان فکرانو نه لګي ده. فیصل فاران صاحب زما غږ در ځي ما ته غږ نه راځي. فیصل فاران صاحب زما غږ در ځي ما ته سټوډیو ته د هغې غږ نه راځي. ښه مونږ کوشش کوو چې د هغې ټلیفون بیا زموږ سره په ټلیفون ملګری شي مونږ ورته بیا ټلیفون کوو. خیر مونږ بل شو. اجمل خولي صاحب زما غږ تاسو درځي؟
بله بله او راځي.
ښه فیصل فاران صاحب تر هغه پورې راشي. خو په دې وروستیو کې دا خبره رامنځته شوې ده چې ګندې په افغانستان کې د دې ناولونو ژباړې شوې دي نو دغې نه به یې هغه وکړو او د دې ناولونو نه ولې د خلکو یعنی خلک ته یره کوي که نه خلک یې خوښوي که تاسو پې هم راته
او اصلا خبره دا ده چې په کار ده چې په دې ناولونو باندې د بحث لپاره موږ د دې ناولونو په هغه کم چاپیریال کې چې دا رامنځته شوي دي کم تاریخي ډسکورس کې هغه باندې باید یو ځل پوه شو نو بیا په دې ټوله کیسه باندې پوهېدلی شو. اصلا نسیم حجازي د پاکستان د پاکستان د تحریک او د هند بلتون پالنه کې همدغه شانتې د پاکستان سره د بلوچستان په وستولو کې ډېر مهم نقش لوبولی دی. همدغه شانتې د هندوستان د مسلمانانو ته یو اسلامي فکر دیني فکر په ورکولو کې بیا وروسته مسله دا جوړه شوله چې کله پاکستان جوړ شو د پاکستان د جوړېدو سره دا خبر را پیدا شوله چې دا قومونه چې مثلا مختلف قومونه دي مختلف فرهنګونه لري دوی څنګه یو هیواد کې وساتلی شو یعنې څنګه پاکستان د تجزیې نه وساتو. نو دا مثلا پاکستان نظام سیاسي پاور او همدغه شانتې اقتصادي ځواک دغه ډسکورس تولید کړ مثلا په نصاب کې په تاریخونو کې په همدغه شانتې مدرسي کلچر ډېر عام شو په دې خاطر باندې څرنګه دا یو دغه شو چې څرنګه بېلابېلو وسایلو نه په استفاده په خلکو کې دیني فکر پیاوړی کړو او د دوی نېشنلي فکر چې کوم دی هغه نېشنلستي فکر چې کوم دی او ملتپال فکر دی هغه په دې طریقه باندې وځپو چې خلک د خپل قوم د خپل قومي تشخص او هویت خبره ونه کړي. نو فکر کوم چې په دې کې یو په هغه وخت کې د نسیم حجازي غوندې ناولونو او د نسیم حجازي ناولونو د رامنځته کېدو یو علت د پاکستان د جوړېدو نه وروسته همدغه او مثلا د ایوب خان د وختونو نه شروع تر ډېر وختونو پورې چې خلک د پاکستان مثلا وګړي څنګه د قومي فکر نه بچ کړي. کله چې افغان جهاد شروع شو افغان جهاد کې د مجاهدینو یا د جنګیالیو دپاره افرادي قوت و په کار و په دې خاطر باندې نسیم حجازي ناولونه بیا په پښتو باندې ترجمه شول د افغان ځوانانو د مثلا د هغه کې یو مذهبي جذبه پیدا کول او د هغه نه د افرادی قوت په توګه د استفادې لپاره دا ناولونه ترجمه شو. اوس بیا وروسته اوس په افغانستان کې هغه چې ترجمه شوی دي هغه بیا چاپ شول. اوس د دې مسله دا ده چې کله یو تاریخي ناول د یوې جغرافیې نه بلې جغرافیې ته ځي نو په هغې توګه باندې اول خو زه په فکر کوم چې دا ښه دی چې د دې سره د ناولونو غوندې یعنې د یو ادبي اثارو غوندې چلن وشي، نه د مقدسو مذهبي کتابونو غوندې، ځکه چې دا تاریخي ناولونه دي. نو په دې خاطر باندې کله چې د یوې جغرافیې نه بلې جغرافیې ته تاریخي ناولونه ځي نو د هغې معنا او اهداف بدلېږي. په دې اساس باندې هغه د تېرې جغرافیې اهداف هم ځان سره وړي. مثلا په دغه شان د ناولونه یوازې دا ناول نه کړ، بل هر جغرافیې نه ناولونه راځي او د افغانستان د افغانستان د جغرافیې د هویت سره ټکر لري. په هغه صورت کې مثلا د پاکستان لپاره دغه ناولونه په توګه باندې دغه ناولونه په لاره یو ډول خدمت کیږي، تبلیغات کیږي. بل دا چې موږ په افغانستان کې روڼاندي فکر ته ډېر ضرورت لرو. نو زه فکر کوم چې دغه شانتي فکرونه یو ځل اوس بیا د جنګ لپاره د افرادي قوت د پیدا کولو په خاطر باندې بیا چاپېږي. او غټ علت انداز څنګه ځوان افغانانو د مذهبي جذبې نه مثلا استفاده وشي او دوی د افرادي قوت په توګه په دغه جنګ کې استعمال شي، نو په دې خاطر باندې ورسره عموما روڼاندې طبقه مخالفت کوي.
ښه، اوس ښه شو چې زموږ سره فیصل فاران صاحب بیا ملګری شوی دی. فیصل فاران صاحب، یو ځل بیا د تستړي مشو په خیر راغلی وایم.
ډېره مننه. د روز لاله تاسو دغه خبره کوله د جنګلو حوالې سره تاسو خبره کوله د نسیم حجازي. اصل کې دا څه چې لکه دا نسیم حجازي چې کوم دی دا د حمزه صاحب بده تدیر خوشي نه پخ هغه کتاب تاسو وګورئ دا د ژوند کتاب چې ژوند دی که هغه کې ورته د ډېرې غوسې نه حمزه صاحب یو ځای ورته نسیم جهازی و یو ځای ورته جهاز نسیمي لیکلي. یعنی د حمزه صاحب هم دی یو برباد سړی چې کوم دی او هغه دومره لکه دته غوسه چې دا نوم یې ورنه سم نه دی کړو. د ده سړي خپل نوم چې کوم دی شریف حسین و او دا یو پنجابي و. 1914 کې پیدا شو او 1900 سالور کم نوی کې د مړ شوی دی. او د ده چې دا ګونډه ریکارډ شو موږ ګورو دا یو ناکام صحافي دی. یعنی د ده په کریډیټ باندې چې کوم اخبارونو نومونه موږ ګورو نو هغه کې لکه کوئی چې نظر خپل دغه لیک لوستا پیل کړو. د دې وجه نه چې کله انګریزانو دا بلوچستان د سیمه ونیسله نو دلته کې چې دی دا چاونی او دا یو شیبل شی جوړول د دې لپاره دی د پنجاب نه چې کم دی نو دا خلک راو خپل نو سم په دغه چې دا پنجابي اندي زیات دي. نو دې کې به زیات تر دا سرکاري ملازم پېښه دا ټای خلک دای و دي کتل. نو دې سړی هم د بلوچستان نه خپل دغه آغاز کړی د صحافت هغه وخت دی یو ونه بدو باسه د تنظیم کوټه نه کوټه نه بدو ونه باسه د تنظیم په نوم بیا د کراچۍ نه بدو یو روزنامه باسه حیات بیا یو بل روزنامه و هم د کراچۍ نه و د زمانه په نوم باندې بیا د پندای نه چې کوم ځای کې بیا څه پاتې چې ځوان تاسو تعمیر په نوم باندې دغه باسه. البته د یو چې کوم روزنامه و هغه د دې د خدای خدمتگار چې کوم تحریک ته دې خلاف د کانګرس خلاف او بیا روسو چې کوم دې زموږ چې کوم نیپ چې کوم د کام پرستو او ګوندو د مترقي خلکو دا غي خلاف د ډیر مهم کردار چې کوم دا کړه دی زیاده مشهور شوی نو هغه د روزنامه کوهستان نه چې کوم دې مشهور شوی دی. نو بنیادی تور باندې کوم غو ګورو نو دا ټول کیریر چې کوم دې دا دی یو ناکام صحافي دی لکه د رېنی درجی اخبارونه او دغه دوه باسي دي ویلا چې څنګه موږ ګورو زمګه په ټولنه کې په معاشره کې یو څه داسې چې کمی دا بلک ملان سایت چې کوم صحافیان یو دا د اغراض او مقاصد د لپاره چې کوم دا دمي اخبارونه دا ټایپ شي نو باسي د بنیادی تور باندې یو ناکام صحافي یو بیا رسو د دې دا چې کوم زهريلا پروپاګاندا کیږي پرچار کیږي او دا د نفرت او فرقواریت په دې بنیاد باندې د دوه چې کوم دا روزنامه وا او هستان نو دې چې کوم دې لکه دې بنیاد باندې دې مقبولیت بیا ترلاسه کړي دا غي نه پښې کوم دې نو دا بیا دا شروع کو دا ناول لیکل د شروع کو ما دا یو چې لیکتا دې دغه ته ورکول سیاره ډایجست یو ډیر ډایجست دی پاکستان کې راځي ادبی دایجست تعلیمی اون ته دی معلوماتي هغه کې د دې خلکو په ډېر ښه انټرویوګان راځي لري هغه کې یو انټرویو کې دی وایي دا ګوره زه کومه چې لکه اول خو په دې خبره پټه چې زه نه ولوم چې کوم دی دا څه ادبی حیثیت لري او کنه لري. نو دا ډېر بنیادی نقطه ده چې دا زموږ افغانستان کې کم خلک وو دا ناولونه دغه کوي او خورایي نو هغوی دا خبره دغه نه غورځوي. بنیادي طور باندې دا ناولونه چې کبیر ادبي نه دي. د اردو ناول چې څومره تذکیري دي څومره تاریخونه دي هغه کې یو ځای کې هم د اردو تنقید کې ناول تنقید کې یو ځای هم د نسیم حجازي ذکر نشته. بېخي نشته. دا ادبي ناولونه نه دي. دا چې کوم دی داسې ناولونه دي لکه ډایجسټي ټایپ ناولونه چې کوم وو لکه یو وخت کې د اردو کې به ډایجسټونه ډېر زیات خلکو کتل د لکونو تعداد چې به دا چاپ کېدل خو د هغې څه ادبي حیثیت نو داسې رایټران نورو مو په اردو کې که تاسو وګورئ لکه دا اوس یو مړ شوی دی ملتان یو پښتون نژاد و مظهر کلیم په سوونو ناولې لیکلي دي او ناول د لکونو تعداد کې چاپ کېدل له مخکې بې صفي وو دا سه چې کوم دی نو اکرم الی آبادی وو خلا مسعود اثرو اداره اثرو او مسعود جاوید وو نو دا ام صفي دا د بلا خلک دي نو دوی به دا لیکل کول خو نصیر حجازي په چې دا هوښیارتیا کړې ده چې څه وخت دغه د نظري دغه ویشل کېده دا پرشاد چې ویشل کېدو په دې کې د دا کار وکړو چې د عوامو چې کوم هغه نفسیات دي د هغې نه فایده پورته کړو د تاریخي ناولونه چې کوم دی د لیکل شروع کړ او دې سیمه باندې مخکې دا یو ځای کې دا خبره کړې وه چې دې د مخکې چې کوم ماډلونو هغه د عبدالحلیم شرر وو اوس عبدالحلیم شرر هغه سړی دی چې په کم اتل سوا دګدس کې هغه د برېساد اوچي وړې د هندستان د ویش منصبو ته شکړې وه او اتل سوا ملکی لکم لکم مله سوا کې هغه د اوچي وړې د ویش منصبو چې کم دی او دا پېښ کړی وه هغه دا هغه سړی دی چې د اسلامي چې کوم ناولونه لیکل د دې وجه دا وا چې د کی د مسلمانانو چې کوم ماضی دی هغه یو رومانی انداز کې پېښی د هندستان په مسلمانانو کې یو فرقه وارانه سوچ د علي د ګیو سوچ را پیدا شي نو دا باقاعده منصوبه وا پوری په دغه زمانه کې چې په کومه زمانه کې عبدالحلیم شر دا ناولونه لیکلي دي په دغه زمانه کې چې کوم دی د پان اسلامیزم خبر راځي د سید امیر علی د انګریزانو یو جسټس دی هغه د سپیریټ اف اسلام لیکي وړاندیزل په هغه کې دا څه کوم دی مسلکن د مسلک په لحاظ سره اله تشی پنه دی او دا وړاندیزل دا یو اله تشی د طرف نه د دې کې د صحابه کرامو خشد عمر شه د اعتراف ته هغه دغه تشکیل چې شیا او سودی دا چې له ختمول وړي دا چې د یو بلاک جوړول وړي دا یو کول وړي دا هغه د پان اسلامیزم خبره ده چې کوم جمال الدین افغان په شریواز د مرغول په دغه باندې دا په مشوره باندې دا پیل یو ګیم چلیدل دی نو د عبدالحلیم شرر د جسټس سید امیر علی تاریخی کتاب د سید د شبلی نعمانی چې کوم مسلمان مشاهیر باندې کتابونه لکه الغزالی باندې کتاب دی سادی باندې دا ټول چیزونه چې کوم دي کنه دا په یو تناظر کې لیکل شوی دی چې مسلمانانو له خپل ماضی یو داسې په خشتان داس کې پېښ کړی شي چې هغه یو زبردست فرقواریت راغلی شي او په دې بنیاد باندې هغه یو شی په هندستان کې د فرقواریت دا عمل کی شي کوم چې لکه د استعمار بنیادی راغلی نو دا بیا د چې کوم د دې تل کړی دی نصیر حجازي یو سره بندې هغه لا دی نه دی څور کړی ممکن چې هغه مخیالو کې واغ بیا و کی هغه د عنایت علی یو بل سره دی هغه په دې سلسله کې د ناولونو لیکلي او تاسو د دې ناولونو تاسو وګورئ د دې ناولونو لومړی علامه تاسو له اندازو چې په کوم انداز کې د ماضی چې کوم دی هغه پېښ کړی دا کړی هغه ګوره دا یو ناول چې کوم دی دا خاص اور خون چې کوم دی دا خو ده هند ویش متعلق کلی متعلق علی بند دی کلی ول شتیا نه فاس لې چې دا ویل چې یاري شهر د جس خبره چې وکا چې په غادي تاو ختمه او کینا سبا ناول شروع شي اخیری سټیشن باندې جو کوم نو ناول کلو دا به ناول نه ځي کلی چې لکه ادا هغه دایجستي انداز لکه د دې سیزنه چې کوم نو هغه د یو وار یو دغه کی نه لیکل کیږي هغه ډیر لوی دغه غواړي زړه چاودین غواړي خدای دې بل ناول چې کوم دی یوسف تاشفین باندې دا مرابطه چې کوم دا وندل څنګه چې کله توافق ملک شروع شو او وندل چې مسلمانان دا نو دا مرابطه حکومت راغی او غي او اندلسه مسلمانان یو وخت لپاره بچ کړل داغه دا ټول دغه چې کوم دی هغه یو افسانوي او تخیلان انداز کې د پېښ کړل بیا د یو ناول چې کوم دی هغه اخیری چټان دی دا په جلال الدین خوارزم باندې کې کله دا چنگیز خان سره چې د هندستان سره تختیګل یو دی چې بیا اوجل شو دلته چرته په دغه کې نو اخیری چکان پاغي له بیا اخیری مرکه چې کوم ده نو دا مېمو غزنوی چې کنه ګور دې څو د اور کوي دا ټول د باقاعده چې کوم ده نو تاریخ او د تاریخ په حواله سره لکه دا یو سنسنی خیزی عمل دی او رومانی کړی دی دا سنسنی خیزی
په دې باندې
رومانی کارو دې د زیات تر چې کوم کردارونه دي نو هغه څه کردارونه دي چې هغه بایله دي کردارونه دي او دې وخت چې کوم د مسلمانانو حالت راغی له داسې دغه چې وایي تاسو دا حالت چې کوم ده نو پتی کې تاسو چې کبره تاسو یو پاسینو کوي یو سې جوړ کوي نو درته کردارونه کاسکن آمدن راغشتي اخیری مرکه چې کوم ده نه مې مونږه غږ چې بندستان باندې د عملی کولې دې بنیاد باندې د جاپان دی ونن پال دی هغه دغه باندې دا اندري راته مسافر او کلیسا او راګ د دوه ووټ کناول دی نو دا د دغه د چکل د غرناطي د لغو شو سکوت شو او بیا د اندلست مسلمانان راوتل په دې باندې د ووټ کناول لیکل مو زمانی د یو بل ناول دی دا دا په دې په سلطان حیدر علی باندې لیکل دي کنه او جنگ پلاسی او دغه ټول دغه پکې افسانوي انداز کې لیکل دي دا بل حصہ دا اور تلوار ٹوٹ گئی دا کی سلطان مخالف دلی کلے دے یا داستان مجاہد دے داستان مجاہد دا سی دے چکنا بنو امیہ استعمار سند او وڑا آسیا او مغربی طرف لچ کما گئی کما خریدنا کول نو پئی حوالے سره دو دا یو شنشنی خیز او رومانانگیز سیز کلے دے بیا چې کوم به انسان او دوته ګوره د دنیا ولې نه هیڅ دغه کار کړی دی چې دای خو لوي چې د شودرانو باندې به په خوازي د برامن چې کوم دی دای وسنګ زمون او دغه ټول لاغي یو قسم له لاغي په اندردي باندې کړی دی محمد بن قاسم چې کوم دی دا د سند فاتح په حواله سره څرګنده کړی دی بیا چې کوم دی راغره د شاهین چې کوم دی هغه د اونلس دغه سره دغه تعلق ته کنه د ماته د سره مسلمانات په وطن بیا یو بلې دا دوتو کناول دې چې پردیسی درخه او ګمشدا قافلې په یو ورځې ټکته دا برتانوي دور باندې د چکم دې کله په دې کم انا ته واقعیا چې هغه افسانوي انداز کې لیکلي دي
د دې په فیصل صاحب د تاریخ او په دې افسانوي تاریخ باندې خبرې هم کو او زمون سره اجمل خلې سره دغه ټلیفون قطع شوه او زمون سره یو ځل بیا عمل کړی شوه د غیتم ستړي مشه په خیر لیم اجمل خلې سره که زمغه درځي ته واست ستړي مشه وایم
ورځي
اورم نو تاسو تمره رزو خبرو ته یو وړه شانته د مخلو ګران اوردونکو چرته زیم د مینا ورسره رزو هم په دې موضوع په دې بحث کو کدلې شي په د پروګرام په ورسته برخه کې تاسو ټلیفونونه هم واخلو کده موضوع سره سم ټلیفون راته تاسو وکي را سره اوسې چرته زیم
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
قدر منور دن کو د ډیو ریډیو سره ملګری موضوع ده نن د نسیم حجازی ناولونه اولې د نسیم حجازی په ناولونو باندې تنقیدونه دي د روخان فکرانو نیوکې دي او فیصل فرانسه به ستاسو ته برازم تاسو تفصیل لانورم پاتې لري تاسو تفصیل خبره ووم کړه خو اجمل خولي سپته ورزو کده ستاسو د خبرو سره لګه برخه اوریدلی او د دې په کې دا پوښتنه کوم چې په افغانستان کې څنګه چې تاسو ویل چې د ادب پورې کو دا اومنل شي خو ډېر بیا هم د ادب برخه چې دا غي صرف فیصل فرانسه اختلاف لري خو تاسو دا ویل چې دا مذهبي کتابونه باید ونه منل شي او د نسیم حجازی ناولونه په مذهبي رنگ کې داسې وړاندې شوي دي وړاندې کړل شوي دي لیکل شوي دي چې خلک واقعي دغه یو اسلامي تاریخ خو دې ترازو ستاسو په نظر باندې په دې کې تاریخ څومره دی او افسانه پکې بیا سونه ده
اسن خبره ده چې کله چې موږ مثلا دغه شان د ناولونو سره مخ کیږو نو دغه ناولونو په ټولو اړخونو باندې په دې خاطر باندې چې دا یو ادبي صنف دی یعنی تاریخي ناولونه دي په دې خاطر باندې د ادبیاتو د زاویې نه په دې باندې غږیږو اصلا په دغه شان ته نه تاریخي ناولونو باندې تاریخي استناد نکي سره دې چې دا تاریخي مثلا کریکټرونه تاریخي وي کې د شپېخي تاریخي وي مثلا هغه مکان او زمانه تاریخي وي خو دا په تاریخي لحاظ باندې په دې استناد نه کی یعنی مثلا څوک د د اسلام تاریخ لیکي. د اسلام تاریخ لپاره دغه د نسیم حجازي د ناولونو استفاده نه کوي. مثلا د ابن قاسم کیدا یا مثلا اور تلوار چې د ټوټ گئی او د شانتي نور ناولونو فکر کوم چې په دې باندې استناد نه کیږي. نو په دې خاطر باندې دا تاریخونه نه دي بلکې واځي تاریخي ناولونه دي. نو په دې خاطر باندې د تاریخ د ناول نگاری د زاویینه او د ناول د اصول د زاویینه په دې باندې انتقاد کیدلی شي چې دا مثلا خاطر نو پدی کہ افسانہ ڈیر تاریخی ناولوں تاریخ سر فرق دا لري چې په دې کې لیکوال خپل تخیل ور شامل دی. مثلا پیخي ور اضافه کوي په تاریخ باندې یو څه کموي کریکټرونه هم دغه شان دي فرعي کریکټرونه ور اضافه کوي زمان او مکان بدلي په دې خاطر باندې اصلا دا د واقعیت یا د تاریخ د دغه نه وزي د ظرف نه وزي او بیا صرف دا یو تخیلي اثر یعنی یو ادبي اثر پاتې کیږي. په دې خاطر باندې دغه نسیم حجازي په دغه ناولونو کې افسانویت یا سړی ویل شي چې اغه داستان خصوصیتونه دومره ډیر دي چې په دې باندې یو تاریخ استناد کول ذکر کوم چې ډیر سم نه دي.
او د دې سره سره د پاکستان په میډیا کې فیصل پران سره ته بوسره شوم دی څنګه چې دی ویل خو میډیا په دې کې ډیر غټ لاس لري. او ماته یادېږي چې مونږه په داسې کالج لیول کې به د سکول نه وتلی وو چې دا قسمه ناولې او بیا په خصوصي توګه چې د افغانستان نه دغه د ماجرو په نوم باندې یعنی دا خلک کډوال شول دغه ته په افغانستان کې یو عجیب غوندې پاسون وشو دغه رالل بیا پاکستان ته واغه مجاهد جوړ کړل شول په افغانستان کې و جنگیدل. نن ټول نړۍ وایي چې دا د روس او د امریکای جنگ وو خو په هغه ټایم کې دا د اسلام او د کفر جنگ وو. دی کی په دغه وخت کې فیصل پران سیب تاسو خو په دې سټډی کړی دغلته ماحول جوړول لپاره دا ډرامې ځکه چې د ټی وی ډرامو ته چې مونږ په کوم شوق کې ناستو. نو خو د دې سره سره دغه ویل اجمل خکولی صاحب ویل چې بنیادی سیز هغه چې یو نقطې ته هغه وکړه په کې په هغې بحث وکړو هغه وایي چې د اسلامزم په نوم باندې د قومونو یعنی نیشنلزم چې کوم دی د هغې مخنیوي دپاره دا هسې وشوې. خو دغلته خو یو تعداد خلک اوس هم په پاکستان کې دا ګڼي چې د نسیم حجازي دغه لیکلي تاریخ چې دا هو به هو اسلامي تاریخ دی او دغه کریکټر چې کوم دی کو ګورو د نن پاکستان سره د نن پاکستان د تاریخ سره پکې یو څوک داسې نشته محمد بن قاسم دی نو د عرب دی. محمد بن قاسم په باره کې دوی تاریخي خبره دا کوي داوه دا کوي چې د سند جنکو یتیمانو یا اسیرو یا نیول شوو یا وینځي جوړ کړل شو آواز پورته کو. نو اسلام دلته نه و نو دا جنکۍ د کمینه مسلمانانې شوې او بیا دا چې د سند نه کوره ټلیفون نه و په هغه وخت کې څه داسې بجلی نه به په هغه وخت کې څه بل څه داسې څه دا هغه نه و چې سړی ووایي چې دلته نه آواز پورته شلته لاړه. خو د عربو دی خطې ته د فاتحینو په شکل کې دا غیر راغلي دي عملي کړي دي که د افغانستان تاریخ دی که د ایران تاریخ دی که د نننۍ پاکستان دی په دې باندې او دا په جنگونو په زور په دغه راغلي. که چېرې محمد بن قاسم واقعي د جنکو په آواز دی راغلی وي او د هغې یتیمانو یا د هغې وینځې جوړ کړل شو د ازادۍ دپاره ولې بیا د جنکو سره د زنا په تور هغه ووژل شو دغه باندې هم په کار دی چې دلته کې ځکه هم دغه حجاج بن یوسف هغه د دغه وراره هم وو غالبا چې زوم هم وو خو هم په دغه جنکو باندې سره وچ وران شوي وو. تاریخ د سند د خلکو خپل تاریخ دی هغه دې ته په بل نظر ګوري هغه راجا داهر خپل هیرو مني. ولې راجا داهر نن د پاکستان په تاریخ کې یو غدار یو بیکاره بووایو او قابل مرگ سړی ګڼل کی
ښه دا سیدا دغه څه به د دې چې دې کړه دا سیدا چې ته په تاریخ کې یو وزن له همدردی پیدا کی مداغې د ټول نه اثر ته په دا چې یو خپل ظلم د لپاره جواز پیدا کی هغه چې دی یو جنۍ کردار دی ضروري لکه د دې چې میډا دې نه وو چې دا یو ايش کومه چې دا چې دې یو مجاهد یو هغه سره یو سایونه کې لیا دغه بیا مینا محبت کوي تاسو دا وګورئ د تاریخ بیل زیاد واقع کوم چې کوم دی یو خزه دا یو امیر دی دا د سره زیاتې شوې دی بچا ور سره کړی دی نو هغه خط لیکي نو هغه د جلای مسله ده پکې محمد بن قاسم کې د سوداګر سوداګرو یتیمه چلی غنو هغه مثلا ایون د سید احمد چې سید احمد بریلی چې دلته راځي تاسو کله بچا خان د کتاب په خامخې ته لې هغه کې هم دا خبره شوه چې ارباب به حرام خان چې کوم زموږ چې د غیب د اعظم لا چې کوم مشر دی ارباب طاهر په دې کو هغه په حواله لیکتي چې هغه الله رکی ګوجراوان کې چې په کوم دی ویایي ورته چې کښې کان واغړی نو هغه درو سید احمد بریلی دی ویلان چې پکاند او واپس د چرغه دې ته کوم کار خان دې چې کان خو خپل مخ نه جوړ دېدل زم بیا نه دا غره تک ضرورت نو دا پروپاګاندا کې دې زیات ضروری د عوامو د همدردی حاصلولو لپاره یو جذباتي ماحول پیدا کولو لپاره ځکه دا چې څه د شمر حملې دی نو هغه کې تاسو ګورئ چې دې کې یو جنۍ یو خوځ چې کوم د بے حرمتۍ ذکر یو همدردی غلط په دې کې دل شوی بل تاسو د محمد بن قاسم خبر وکړم دا چچنامه چې لیکل دا چچنامه نه چا هندي لیکل دا نه چا چې کوم د هندي لیکل دا دا هم کله حمله وشوي دا عربانو په دې عربو کې چې یو پهل لیک سره دې قاضي دی یار چې هغه د حالت لیکل دا روڅ په چچنامه په نوم باندې دا کتاب چاپ شوی دا عربي دی چې دا څنګه نه یاد هغه دې کوي او درجاده هر د پلار د چچ په نوم باندې دا کتاب به لیکل او چاپ شوی هغه ته دا ټول خبر راځي چې د دې کوم دا راته تقریبا د اخر انتخابات له دې څخه چل شو دی هم ان کاڅم سره تاسو دا ټول لوي چې صدا نو دا یو شی دا دی چې د دا اجمل کولی دي خبرو کو بریا دي خبره زادہ چې تاریخي ناول څه شي نه تاریخي ناول ناولي دا تاریخي ناول په دې باندې چې کې زمي کردارونه راوالي راواغ څه شي چې هغه حقیقت کې په تاریخ کې موجود دي او بیا هغه زمان او مکان کې شخړې چې هغه زمانه بیا بیا د لیکون چې خپل خپل خبره کوي سره کوي او دا چې نه کدا نه ولونه چې کبي نو دا ګوره د دې نه ولونه بنیادی خو دي دا چې کوم عوام لا هغه اپیل کوي هغه چې دې هغه ډرامایي انداز دی دا بنیادی تور باندې د دې کې په ډرامایي انداز کې دا چې یو نه پېښ کړی خپل چې دا افسانی دا واقعیت دا ټول په ډرامایي انداز کې پېښ کړی دی دا په هغه باندې چې دا کوم ډرامه دي کوي هغه د عوام خپل مشهور شي او فورس کې هاتي د هندستان پاک او پاکستان هندستان پنځه شپېتم جنگ باندې کومه ډرامه لیکلی و نو هغه دا ورته د ناولونو بنیادی خصوصیت چې ګبدل و هغه ګوره زه تاسو یو خبر زه به درې یا څلور کالو ما چې په دې ټي وی باندې یو ډرامه ما لومبې چې کوم نوم اورېدل لومبې د ډرامې او ما کتلی هغه شاهین ډرامه واخیری چې ستو غالبن زه به درې څلور کالو ما دومره مال یاد دي ا شاهین ډرامه چې کومه ده نو هغه بیا هغه پس یو بل ډرامه او بیا مال نه غیا ده هغه اخري چټان ډرامه چې کوم دي دا مونږ له یاد ده
اخري چټان
دا مو بچ نه کده
اخري چټان
په زمانه کې دا 84 85 86 په زمانه کې پښتو مخبرو بل جهادي دور چې کوم دي دې کې دا ډرامه دا ټول چې
یو
ډرامه شوی دي دا ډرامه په شکل کې دا راغلی دي او بل خبره ده دا د مقبولیت بنیادی وجه نه ده چې ګور دا پروپاګاندا چې کوم چې
فیصل صاحب
چې کوم چې دی دا د لیکلي لوستلي خلکو لپاره یا د فکری توګه د بالغ خلکو د فنون سکول یا کانسي سکول لپاره نه کیږي دا د هغه خلکو لپاره کیږي چې کوم نیم خاصه خلک دي د منځګری خلک چې کوم عوام چې کوم دي چې هغه د ډیرو شیزو نه ځان خبرې ده د شیزو شرط ګوري د شیزو د ساتنې نه متاثر کیږي د رنگ او روپ نه متاثر کیږي
فیصل صاحب
پروپاګاندا چې کیږي کوم ریاستونو په بټنه چې پروپاګاندا کوي نو دا د بالغ فکر خلکو لپاره نه هغه د بجټ څخه دا د دې خلکو لپاره کیږي چې کوم کی متاثر کیږي او دا غي چې کوم مقصد یې هغه حاصل
زمونږ سره یو ټلیفون راغله فیصل صاحب فیصل صاحب فیصل فاران
خوشحال خاطر چې راوچت شو خوشحال خاطر د شاهد شیخ او قلم پټوګه هم په دغه زمانه کې چې کوم دی هغه په پاکستان کې پور شوی دی زیار هغه لږ چې لیبرری جوړه کړل تا چې دای مزار نه لړو دا دی به کار شو هغه په دغه کې عارف نسیم پروفیسور عارف نسیم یو سره و چې مخ شوی دی دا
فیصل فران
فکروال سره
فیصل صاحب
هغه په دې په خوشحال لیبرری کې هغه په بولا په تیر حکومت کې دی نشته شو په تاسو چې زه ډېر خوشاله یم چې دا زیاده تر یو څه زیات سو کوم دی ویل چې هغه ما کار کړی چې وایي چې دوی وکړي دا او د خوشاله نوم راغله کوم ورپسې د مې په خاروشه ته کوم هو کوي زه په داسې لیبرری یو په داسې دغه باندې شو کوم صاحب په بازار باندې چې راغی د پاره د لکورو پښتنو ویني توي شي ورته فکر هغه دغه دی چې لکه یو په دې باندې یو دا هغه په دې باندې هغه چې خاصه چې بای زیاره هغه لیبرری کوه کار یو او مې څه په دې پوهه دی چې دا لایبرری او د خوشال د سیب او سیف او قلم باندې کوم دې زور دا غو اولیا ټول دې لپاره ته jihad لپاره ته نو دا ټول سیګنال دا
خیو ټلیفون راغلی ر کنه تاسو لګ زما आवाज ک تاسو اورئنو زما आवाज ک تاسو لګ اورئنو مونږ ته پک لګ مخراکی زمون سره وریدون کې راغلی د خیر الله خیر خواسب د شمالي وزیرستان نه دا غی ټلیفون خلو کو په دې موضوع پښتنه کول غواړي خیر الله خیر خواسب ستړي مش
السلام علیکم فیروز خان والا وزیر والا مینا تک سلامونه وایم مرنا ته سلامونه
وایم وعلیکم السلام
خیر الله خیر پایم
بخیر ستړي مش ښه
خیرونه جوړ ته ځا برابر یار فیروز خان عزیز ساتر سینې ما ډیر خوند راکړي
پښتنه لري آواز دې ماتیږي په آواز دې نه پویږو آواز دې نه پویږو ښه خبره لاړه نو ښه اوس په بیا یو ځل اجمل خکولي صاحب ته ورشم چې فیصل پران صاحب خو پوره تفصیل وویلو او دغه دورې هم یاد کو ځکه چې او د خاص نوم کې خودل کریکټر چې هغه لپاره کردار خو خول په هغه پوری بیا هر څه تړل مونږ به چې په اردو باندې به کومې ناولې چاپ کېدی په هغه کې به صبرنګ نوم یو پکې سسپنس باندې به دغه دوه درې به نورم خو په دغه کې به داسې مشهورې دغه فیصل پران صاحب ته به یاد وي چې د دیوتا په نوم باندې د جنگلوس په نوم باندې بیا په دې باندې به خیر سپکې ډرامې هم شوې دي پاکستان په ټلویزیون باندې البته دا غي کریکټر به داسې و چې یو واجب غوندې مصنوعي مفروضي یو په مفروضه باندې جوړ شوی دغه شانتي کې نسیم حجازي زګبرې پاکستان کې چې دا د اردو جبې وینکو یا د نورو جبې وینکو روخان فکر خلق دي د ټورن نوړمبه تنقید په نسیم حجازي باندې دا غول خو څوک چې دغه جهادي کلچر څوک چې دغه څنګه د پاکستان په اړه چې دغه خبره وکړه چې پاکستان کې دننه څنګه د مختلف قومونه چې کم دي دا یا خو په کمیونټي په نوم باندې ورواړوي یا د سي د قبيلو په نوم باندې ورواړوي او یا ته مطلب قوم به ګندې یو هغه وي پاکستاني وي او هغه د پښتون قوم د پنجابی قوم د بلوچ قوم د سندی قوم د غسی د بل قوم د دې یعنی اوسرایکی هم قوم د غیزان له خپل د جبل لري خپل کلتور لري بل دو دستور د جون لري چې ګندې دا د خلکو نه وباسي خو تر دې راحت به کار کړی تر دې راحت به نه کړی بیا هم اجمل خکولي صاحب تاسو ګڼئ چې پدی دغه باندې خو پابندی خو نشي لګیدې ځکه چې دا خو د هر چا د اظهار حق دی په افغانستان کې چې خلک پښتو ته ژباړي خو خې به سوک ځکه خو د دې مناسب لار نیول یا دې ته مناسب جواب ویل چې د دې په ټولنه باندې هغه منفي اثرات نه وي بلکې کڅوک د لوستلونه خوند اخلي واخلي دانه چې د چا مفکوره جوړه کی نو په دې ناولو کې ګندې دومره زور شته چې داسې کولای شي
اصلا خبر ده چې لکه فرانسې چویلی اصلا د دې خلکو د پاره نه وی چې مثلا مفکوره جوړوي مخکله بلکې دا د خلکو ځوانانو د پاره وی چې په هغه کې دوی ستیلی حس باندې یو فکر کری تحمیلوي زه فکر کوم چې کله یو ټولنه ډیر جنگ وزبي نو هغه ډیر احساساتي شي هغه کې مثلا د فکر تولیدول ډیر سخت کار وي مثلا په افغانستان کې موږ د پروسی کې څومره ډیر ناورونه چاپ شي دي اصلا کاندازه ورته لګوغه ناورونه ډیر چاپ شي دي چې ډیر احساساتي دي نو په دې خاطر باندې البته اوس مهال کې حکومت دا کار نشي کولای ځکه حکومت خو یو طرف نه دا مشکل لري چې ټاپه په لګیږي دوار مثلا د کفر ټاپه دوار د مخالفینو سره مشته د نورو سره مشته په ځد باندې تبلیغات استفاده کوي بل دا کار په دې خاطر نشي کولای چې اوس کچا باندې بندیز ولګيږي نو په دغه کې په انټرنیټي دنیا کې د دې ټول ژباړې پیدا کیږي پی ډی ایف شکل باندې. ذکر کوم چې کوم بندیز په ولګي کې دا بدی د پاره یو تبلیغ وي خلک په زور متوجي کې. نو د دې د مخنیوي لپاره خو بدیل دا دی چې مثلا په مقابل کې زمونږ د خپل هویت زمونږ مثلا د خپل افغاني هویت د پاره هم د شانتې ناولونه ولیکل شي او بل دا چې دا ناولونه نقد کړي شي. مثلا په لومړی کې زه فکر کوم چې خلک حساس دي له دې سره او اصلا لکه ما چې په پیل کې ویل چې خلکو ته دا ذهنیت ورکول پکار دی چې دغه ناولونه چې کوم زمانه کې پیدا شوي دي په کومه جغرافیه کې د کومو اهدافو لپاره تولید شوي دي باید دا خلکو ته ذهنیت ورکړل شي چې دا ناولونه دي او دا د یو ځانګړي هدف لپاره او په یو ځانګړي زمانه کې تولید شوي دي. نو په دې خاطر باندې د یوې زمانې او د یوې جغرافیې ناول د بلې زمانې او د بلې جغرافیې لپاره زهر قاتل ثابتې دري شي. نو دا هلته چې دا موږ د ناولونو په توګه باندې ومنو یو خبر دا ده چې موږ باید د دې دا نقد کو یعنی نقدونه په ډیر پراخ شي او خلک متوجي شي. بل دا ده چې په ورته شکل باندې موږ د خپل افغاني هویت لپاره ډیر ناورونه وکړو. مثلا په افغانستان کې نصیر احمد احمدی ډیر خو ناورونه لیکلي لکه دا هغه بغدادي پیر یا مثلا نیکه هغه شانتي نور چې موږ د افغاني ځوانانو کې زمونږ افغاني هویت په وړي کې او زه دې فکر کوم چې څنګه په افغانستان کې جنگ روان دی او جنگ کې دا ډیر ضروری دی چې افرادي قوت ډیر شي او دغه جنگ یو لنګ دي ته ورکول کیږي. مثلا مذهبي ډلې په پاکستان کې په نور ځایو کې فعال دي او د ورته په زور باندې تل ورشل دي. نو زه وایم چې یعنی دغه د ادبي برخه کې دغه سیاسي ډیسکورس سره او مثلا د جهادي کلچر سره ادبي برخه کې د تبلیغاتو لپاره استفاده کیږي. نو زه خدای وایم چې په زمنګ حکومت هم او مثلا په انفرادي توګه باندې افراد هم او مثلا مدني ټولنه هم خدای چې د خپل جغرافي د لپاره تاریخي ناولونه ولیکي او یا دا وی چې مثلا موږ خپل دینی ناولونه دینی تاریخ که مثلا په ناول کې او په ادبیت کې وړاندې کوو چې زمنګ سره زمنګ د وسنی وضعیت او مسائل او د مشکلات په حل کولو کې مرسته وکړي. مثلا زه فکر کوم چې پخوانی کلچر او تاریخ داسې یو ثابت سیز نه دی بلکې یو ډاینامیک سیز دی. مثلا هر وخت چې د یو ټولنې ضرورت پیدا کیږي په یو حال زمانہ کې هغه په ماضی کې ګوتی وخی او هغه د خپل هدف اهدافو او د خپل خواهش او د خپل غوښتنو او ضرورتونو سره سم جوړي. دغه کار مثلا پاکستان کړی دی یو شکلې ادبی برخه کې صرف ادبی برخه کې د نسیم اجازه ناولونه دي. زمونږ هم دلته دا کار کېدلی شي چې موږ د خپل پخوانی کلچر نه د تشدد د کمولو د پاره د رواداري د زیاتولو د پاره د خپل افغاني هویت د تثبیت د پاره او د خپل اسلامي هویت چې د افغاني هویت سره په ټکر کې واقع نشي. مسله دا ده چې مثلا دغه ناولونه زمونږ د افغاني هویت زد باندې واقع کیږي او دا د یو بل د افغان ځوان نه دغه هویت اخلي او دغه پیژندګلوي اخلي. او په دې اوس مهال کې موږ دومره ډیر د خپل هویت دشمنان لرو په دې اساس باندې یو مشکل زمونږ لپاره دا دی. زمونږ لپاره دا سینا ولوم ته ضرورت دی چې زمونږ خپل اسلامي او افغاني هویت چې مثلا د افغاني جغرافي او د افغاني هویت سره ټکر نه بلکې هماهنګ وي. زه فکر کوم چې موږ دغه شانتي ناولونو ته ډیر ضرورت لرو. زمونږ مدني ټولنې او دغه شانتي باید یو ادبی ډیسکورس ایجاد کیو په دغه ادبی ډیسکورس کې دنه دغه شانتي یو د ادب مثلا داستانونه او ادبی فرهنګ ایجاد کیږي زمونږ خپل هویت د تثبیت سره مرسته وکړي. نو په دغه انفرادي شکل په کار دی حکومت ته هم دا په کار دی. نو په هغه صورت کې موږ د دې مخه نشو نیولی شو ځکه چې د دې هدف دا دی چې افغان ځوان څنګه د خپلې ګټې لپاره استعمال کړي دغه فکر څنګه بدل کړي. کومنګ د یو ځوان فکر چې خالی دی داغه د مړول د پاره دا واغه د مثلا د ډکول داغه د ذهن د ډکول د پاره کومنګ خپل چاره ولرو. نو زه فکر کوم چې به موږ نسیم اجازه ته نه اړتیا په دې خاطر باندې موږ خپل باید ځکه چې اوس د میډیا دنیا دا او میډیا مثلا ټول لستون کې ضرورت لري چې په معلوماتو باندې مالش. نو زه وایم چې موږ په کار دي چې موږ د دې خپل لستون کې هغه تش ذهن خپل مواد باندې او خپل معلوماتو او خپل طریقه باندې او د خپل ضرورتونو په اساس باندې ډکو. نو په هغه صورت کې بیا دا ضرورت نه پیدا کیږي چې دا خانه او دا تشه مثلا د نسیم اجازه غونډې ناولونو باندې ډک شي.
په دې د دې د مخنیوي لپاره لکه تاسو په خیال د کالج په سطح تاسو په پوهنتون کې استاد یې خپل په افغانستان په میډیا د افغانستان او بخیزه په خبره د پوره کم چې د افغانستان په میډیا په دې باندې سمره بحثونه پکار دي او د یو طالب علم ته یو محصل ته تاسو ته کم لیول نه په دې باندې یعنی تنقیدی چې تاسو چې اول چې په دې نقد شي هغه دا د هم ورته ویل شي خود دې دا دا اڑخونه هم دی دا هم ورته ویل شي په دغه کچه باندې صدا سي ویني سشتا س کوششونه
البته ز نه ز فکر کوم چې په خپل د حکومت زګه چې یو ډول دولت یو نور لته به می خو مثلا په جګړه کې ډیر مصروف دي د فکری اړخ د تولید د پاره زمونږ اصلا یو مسله دا ده چې زمونږ په کار د مخالف فکر د کمول را کمول یا د بهرنیو فرهنګونو د اغیز د ختمولو د پاره چې زمونږ ملي هویت ننګوي هغه د پاره په کار د چې مونږ خپل فکر تولید کړو نو دولت په دې سول یو تقریبا یو نیمه لسیزه وشوله او ست د پاسه یو نیمه لسیزه دولت د افغاني فکر تولید لپاره ډیر کم او کمرنګ کارونه کړی دي او د شانتي مطبوعات هم زمونږ د سړي شي مطبوعات هم نظام او حکومت خپل ګټه باندې ندي سرخولي نو زه فکر کوم چې دولت او خپل رسنۍ یا میډیا دې برخه کې کامیابی حاصل نه دي کړې او په انفرادي شکل باندې شوی دي مثلا کزر کالج کې استاد یې زه پندل کې استاد یې ما نو ما مثلا ماسلینو ته ویل دي د ماسلینو د خپل او شاګردانو د روزنه د روخانه کولو حاصل مې کړی ده همدغه شان کې یو لیکوال بندي مثلا یو بل څوک دی نو یې دې په مقابل کې د افغاني هویت د تثبیت لپاره اساس ایجاد کړی دی یې مثلا دا نه کړی دی نو زه دا ډیر انفرادي حاصل دي او دا ډیرې تیتو فرق حاصل دي چې دا هم هنګول غواړي او د دولت د ضرورت غواړي چې د خپل فکر د تولید د باندې فکر وکړي زمونږ د خپل فکر د تولید لپاره د فکر کوم چې دولت یې حاصل وکړي مطبوعات هم د شانتي بلکې مطبوعات خو زمونږ داسې ځینې دي هغه د افغاني فرهنګ او د افغاني هویت د تخریب لپاره کار کوي نو زمونږ اصلا او دا ناورین د جګړې په نمبر پیدا شوی دی مثلا د بهرني لاسوهونو نه دا ټول نه پیدا شوی نو دغه ته هم دولت هم نظام او هم مدني ټولنې هم مطبوعات باندې سخت نخت کې د لشي چې دوی د افغاني هویت د تثبیت لپاره هڅه ونه کړي بلکې کله کله تخریب هم
کړ. فیصل پران صاحب اجمل خکلی صاحب وایي چې د افغانستان دولت چې کوم دی په جنگ بوخت دی په جنگ کې اخته دی او ډیر سونو ته بغواړي پامو کې خو حالات به نوی داسې وته برابر او بیا په مطبوعاتو کې هم په دې باندې خبره پکار ده د استاد په حساب باندې دی وای خپل حسي کوم چې خپل شاګردان یا خپل ماسیدین چې دی هغه پوه کوم هغه د دې اړخونه وته وخم په پاکستان کې دا به وای چې په افغانستان کې کم از کم دومره خوشتا چې د دولت په سطح یعنی د ریاست په کچه د دې سروزنه نه کیږي خو په پاکستان کې د ریاست په کچه د دې روزنه شوې ده د دې روزنه کیږي او کوم مطبوعات دي یعنی میډیا د خصوصي توګه د ډراما بیا ډیر زیات افیکټیو سیس دی ډیر اثر کوي دا شوا او دغه شانتي د لیک لوست لارې هم خو د دې لپاره داسې کوټلي سګامونه په کار دی پورته شي چې او که د دغه نشي ودرولې نو کم از کم چې یو کاونټر نریټیو چې وته وایي یو متبادل بیان ها
تاسو خیال کړئ کنا چې کله د 9/11 دا پیښه وشوه نو د دې نه پس چې کوم دی د پاکستان چې کومه بیانیه دی هغه کې یو بنیادی فرق دا راغلی و چې کوم ډیکټیټر مشرف و هغه یو نعره پورته کړل و سب سے پہلے پاکستان به ظاهره سب سے پہلے پاکستان نو هغه وخت د نیل او د کاشغر او د پان اسلامیزم دا خبرې سایت ته شو ځکه چې د امریکای ضرورت و د امریکای په بیانیه کې فرق راغی هغه مجاهدین ته شګر شو او د پاکستان مور سره راغی نو سب سے پہلے پاکستان د پښتو تاسو کتلې تاسو باندې چې د دې کې اوښنه شو چې تاسو فرامخ کې پلی شو تاسو فورم جوړ کړی شو تاسو په ترویج ور کړی شو اوس که تاسو ګورئ د نسیم اجازه د ناوړي پاکستان کې دا سمې دی پاتې دا کاغذ غړي اډیشن دی نوې دا چاپ کیږي اوس نوې چې کوم دغه دی هغه کې به تاسو شاید دا نوٹ کړئ ځان سره چې نوې چې کومې ناول راځي نو هغه کې تصوف بلیم راځي چې ولې دا قوم میرا احمد دا مارزا او هاشم ندیم دی دا دغه ناول نن سبا ډیر چلی او دا چې نور دی کنه انو هغه په دې ناول کې دا اوس چې کومې ناول راځي نو به کې تصوف چې کوم دی یو بل شکل پېښ کیږي او خلک هغه د په دلچسپۍ سره هغه سيزونه ګوري ویا چې کوم د سب سے پہلے پاکستان او دغه د تصوف هغه دغه د مشرب د دور نه پس نو په غیر محسوسه طریقې سره په عام خلکو کې دا هغه چې کوم د ترویج روان دی او د نن سبا پاکستان کې ټول لږه د عمر احمد دا یو ایو یو بل راغم سه احمد اونځي دا منصور دا څه څه شه دی دا هغه نوول ټول لږه کتل کیږي د هاشم ندیم نوول چې کوم د زیات کتل کیږي نو هغه سيزونه ورسره ورسره روان دي متبادل او موږ اندکی په افغانستان کې اوس دا مسله چې د سره زما خیال چې د نصیر احمدی نه علاوه مال داسې شوک نخ کاری ناول لیکونکي چې هغه د سیز کاونټر کې د چې کوم ترویج روان دي د نصیر حجازی او نصیر احمدی چې کوم دی هغه ادبی ناول نگار دي دلته کې عمر احمد یا هاشم ندیم چې کوم دی د پاپولر لیکونکي دي او د چې کوم لیکي هغه ډایجستي ادب دی چې اوس د ډایجست روان چون کې کم شوی دی او دا څه شروع شوی دی چې کوم میګزین یو دا او ویکلی چې کوم میګزین د اخبارونو دا هغه په ذریعہ باندې د دې کې د زیات تر او چې کوم دا ناولې دی نو دا په کیسوار چرکیږي خلک هغه انتظار کوي نو دلته کې خو یو څه روان دي د سره متبادل سيزونه خو یې خو الته کې نشته لکه ګوره تاسو د سیستم وګورئ تاسو د سیستم وګورئ چې صرف نسیم حجازی نه دلته کې چې کوم دی د ریاست یو بل روح پیش کول د پاره د تصوف د پاره مون سره دلته کې اشفاق احمد هم قدرت الله شهاب شهاب نامم لیکلی دا ممتاز مفتی یو لیکوالو هغه په تصوف کې او سب جنس او پدی درمیان یو لارو باسلی دا نو دلته کې چې کوم لستون کې ده د هغه د ذهني استعداد او د تبکی د پارا چې څومره د لستون کې دیلی به یې تبکی دی دا غي د پارا دلته کې چې کوم ده لیکوالان شتا او مثلا ان تکي د چوس په کوم انداز کې د ان د پرويش کې دا ډېر خطرناک شی دی د دې د پارا به دا د چې کوم خبرو کې مرګري خولي شی وو اصل کې د دې به یو دا پکاري چې دا ناولونه په تاریخي بنیاد جوړي چې دې کې د تاریخ څومره چې دا چې کوم خلک دا ګول دی دا خوخې څنګه دی چې دا ټیک شوی دی دا هر څه ټیک ټاک شوی دی هم دا اصلي تاریخ دی او هم دا څه کول پکار دی دا یو مسله ګوره تاسو زه یو بل یو خبر وکم چې د باچا خان د کتاب چې دی ګنو چې دې کې د عبدالحلیم شرو دی یو ناول حواله راغلی دا حلاوا او منصور دی څه دی د باچا خان وی چې موږ دا وکړو نو موږ دا وی چې موږ به د هندستان نه انګريز څنګه وباسو ما مخکې به دا ناول وکړو نو اوس تاسو د سیس ته سوچ کوي چې دا د باچا خان د اوایلی ژوند چې کله هغه دا شروع کو لستلی شروع کړ دا کتابونه چې د اصل په لټریچر و سره تاسو ښه کارا بدای ته ته نو هغه کې باچا خان خصوصا د عبدالحلیم شر د ناول ذکر کوي چې هغه په اوندلس پلی لیکلې نو هغه کې دی وایي چې موږ به چې دا کاډا موږ وګورو موږ به چې دا څنګه موږ انګريز دا هندستان نو باسو د دې تاسو اندازو لګوي چې دا قسمه ناولونه په لستونکو باندې څومره زیات اثر انداز کوي شي دا یو ډېر د زکه زده وم چې د نسیم حجازی دا ناولونه د انتها پسندۍ تشدد پسندۍ او جنونیت د ترویج لپاره او د ډېر خطرناک شی دی په دې باندې د دې د ډیکنسټرکټ کول د لپاره دا غوښه چې کوم د قاعده دی یو کار په کار او تاریخ او سازانو لپاره کار په کار دی د کالج او د یونیورسيټیو تازه لپاره کار په کار دی پابندي خو به څه کېږي باندې چې دا اوس یو آزاد دنیا ده په هیڅ چیز باندې مونږه کم از کم بیا داسې صورتحال کې مونږه نشو ویل چې دې باندې پابندي ولګي نه د دې لپاره به داسې طریقه پکاري چې خلکو لږه خبر ورسي چې دا څه زهر دی څه خواږه زهر دی چې هغه دې نه وي کله ورکول کېږي تشدد او د انتها پسندۍ د ودی لپاره
اوس دغه اجمل خولي صاحب ته ورشو دغه قسمه مفکوري زیاتره هغه جماعتونو چې هغه په وسلواله مبارزه یقین ساتي د هغه د پاره دا یو ډیر خو وسله هم ده او اکثر د سې شوی دي چې فیصل فاران صاحب ته په پاکستان کې به د دې قسمه ناولونو د لوستلو یو خاص قسمه تنظیمونه وو هغه به د دې ډیر زیات یو قسمه تشیر کو په ریاستی کچا خو به بل کې ده خو د سټوډنټ په هغه لیول باندې به هم مونږ په یونیورسيټانو کې کالجونو کې د غلیدلې دي دغلته کدا وایو چې د افغانستان په ټولنه کې په ځوان کول کې د څه قسمه دغه چې کوم دی فکر اوس نسبتا زیات خوريږي هغه هم دغه قسمه دغه د جهادي او کنه د دغه جهادي مفکوري د پاره هغه خپل څه دلیل وسلري او یعنی سره روحان فکر روحان فکری را منځته کیږي
اصلن خبره ده چې په افغانستان کې مثلا د مفکورو ټکر ډیر زیات دی او بل دا چې مثلا خواله سره یو آزاد انټرنیټي دنیا لکه دنیا څنګه په یو ګلوبل ویلج باندې په یو نړیوال کلی باندې بدله کړی ده او مثلا موږ وینو چې موږ شعوري نه غیر شعوري توګه باندې د پوسټ ماډرن کنډیشن چې مثلا په دغه کې دی په هر کې دی نه متاثر یو په دې خاطر باندې په افغانستان کې اوس د یو مفکوري نه دی بلکې د مفکورو یو انبار دی یو انتشار دی یو ټکر دی اصلا ارسله تقریبا تړې ویلې شي چې ارسله د داسې یو مختلف فکر خاوند دی چې یو ورخ نه یو ورخ د بل یو شخص سره چې سره دی چې یعنی لوی کې به د هم فکرې وي خو بیا هم اختلاف ورته لري نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوس او دا اصلا مثلا د یو هیواد دی وي سیاسي جغرافیه مشري ده یو نظام په غاړه وي او نظام بیا دا ټول فکرونه د خپل ګټې او د خپل وطن او جغرافي او د هویت د خوندیتوب لپاره په خپل ګټه باندې سرخري زمونږ په نظام کې اصلا د جنگ دلاسه دا استعداد او دا ظرفیت او صلاحیت نو او نش نه دی پیدا شوی چې مثلا دا ټول په دې ټول منتشر فکرونو کې وحدت پیدا کړي او توحید پیدا کړي او کله مثلا ټکر راځي چې دا ټکر د اصلي په شکل نه وي بلکې یو سولیز ټکر وي مثلا د بحث په شکل باندې وي د ډیسکورس په شکل باندې وي په دغه شان به بلابل شکل باندې وي نو زه فکر کوم چې مثلا مخالفین لګي دي خپل دا مثلا د دې په ګټه چې کوم لټریچر دی کوم ادبيات دي دا غیر استفاده کوي هغه کې د نسیم حجازي دي کنور دي کنور دي ترانه لري او یا مثلا خپل لټریچر لري هم دا شان دي روانه دي هم نو د نظام سره چې مثلا د دیموکراسي دا اول دي د دې سره چې خالي کوم خلک پاتې دي مثلا یا دولتي وظیفي لري یا نور لري دوی د سورتوي درول اندي یو درو خان فکرې یو تظاهر کې یو کله مثلا دی او مسله ده چې په افغانستان کې د جګړې د لاسه مختلف افکار دي مثلا دلته حزب تحریر شته دي مثلا دلته طالبان شته دي مثلا دلته دیموکراتان شته دي سیکولر فکر والا شته دي هر رنګ فکر شته دي او مسله په افغانستان کې دا چې دا هر ګروپ والا دا وایي چې څنګه د مخالف ګروپ والا شخص ختم کوم او د زیاده ختمول لپاره یو ځانی افشن دا غسر ګولې ده نو په اوس باندې خو زه وینم چې دا دوه لوی ټکر په خپل بل فعل شکل باندې هغه خپل قوت سره موجود دي مثلا یو طرف ته افراطی مذهبي فکر او بل طرف ته افراطی سیکولر افراطی فکر ورته ځي نو دا دواړه د افغانستان د جغرافي لپاره کپ دواړو کې افراط کیږي دا دواړه د افغانستان د جغرافي د افغانستان د اغه خپل هویت د ملي هویت لپاره خطرناک دي نو زه یعنی اوس مهال کې د جنگ شدت ته ګورم دي ته ګورم نو زه دواړه خپل زور کوي
ها اوس وخت خلک دي 2 منټ دي فرانسې ب دوی د ځوان کول خبره وکړه او یعنی دواړه دی ویل تاسو واوریدل خو تاسو هم په دغه خپل ټولنه کې د پاکستان پښتانه به دا وایم چې د سیو بسره سریه وینې په دې ځوان کول کې د بردزغم د زغم پکې سی واقعي او کدا پکې کمیږي ورسته ورځ لن جواب راته وای او سوشل میډیا
نه دا څه نه دا صدا چې یو څه خدا ده کنه چې اوس موږ یو مخي پروپاګاندا سره مخ نه یو نو به کوم شي کم ده هغه رس پر رضا چې کم ده زوب ذهني تور باندې بالغ فکر کیږي دا څه کم واقعیت کیږي هغه میزي کم کیږي دا غي نه دا نتیجه غسل نه دی پکار چې زمو نو به کوم شي کم ده نو هغه مکمل شي د پسند یا انتها پسند دا څه واقعیت چې کم ده دا څه ټولونو کوم کې د شي چې هغه روان فکر ټول شي دا څه کیږي او زما زه دا غنم چې زمو نو به کوم شي کم ده هغه رس پر رضا ذهني تور باندې بالغ کیږي او هغه په دې کوشش کې چې هغه حقیقت ته او حق ته رسایي عمومي هغه یو څه دی او هغه د دې تم د ماسول د فارو ښکار په کار دی چې کوم فعالین چې کوم دي زمونږ د میډیا د سوشل میډیا د سماج چې دا ټول دی ځان رسایي او دی لا حق او حقیقت خو هي او دی لا د ژوند درست او سم لار خو هي زه نه غواړم چې مستقبل کې به زمونږ پښتانه د پاکستان پښتانه چې کوم دي هغه چې کوم دي د شدت پسند یا انتها پسند سره مخ
مننم کوم ډیر زیاته کمی په کې ډیر پاتې شوی تاسو په ذهن کې نور ډیر خبرې وي پښتنې به هغه شانتیم نه شوی خو ډیر زیاته مننه کوم د دواړو ملمنو فیصل فاران صاحب اجمل خلی صاحب چې په دې موضوع باندې مراته وخرا کو او د خپل خیالاتونو زموږ اوریدونکو کې خبر کړ خوشاله راته اوسېږي تاسو ته بدلته په دې ځای کې په مخه خاوه یو ګران اوریدونکو تاسو ته په مخه خاوه یو او زه او زما همکار مجاهد جواد ستاسو نه اجازه غواړو زمون لخوا مو شپه په خیر